دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو به هم زبوریوال کاکړ تاسو ته د یو ست خبرونه د کوربې په سر کلی کوم. د خبرونه په اردو کې به د قبایلی سیمو د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه شمیر رپورټونه او شننی د پاکستان نړیوال مطبوعاتو کتنه هم دغه سي د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واوري. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالهی کاکړ څخه واوري.
سرټکی د پېښور په حیاتاباد کې د پولیس پرګاډي په ځانمرګي برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکي وشل شوی دی. آذربایجان وایي د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري استوي. د اروپای ټولنې او د ختیځ شپږ ملګرو هیوادونو مشران په نن په برسلز کې غونډه کوي چې موخه د ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پېښور په حیاتاباد کې د پولیسو پرګاډي په ځانمرګي برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکي وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی مشال ډیډ ټول 14 نن سهار له تاتری پارک او زرغون جومات سره نږدې هغه محل وسوه چې د پولیسو لوړ پوړی چارواکي ای ای جی اشرف نور په خپل ګاډي کې دفتر ته روانو. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان د پېښ په ځای کې خبريالان ټول په ځانمرګي برید کې اشرف نور او د ساتونکو وژل شوی او 15 پولیسان ژوبل دي. یو یې شاید شاروخ له مشال ډیډ سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
پګاډي باندې اور لګېدلې او یو ور پدې شاته پولیس والا ګاډي ولاړو. هغه چې کوم نیتا به وو باقي آی جی پی ګاډي وو پای کې د ډرایور او د سکیورټی ګارډ په کوم نیتا بل پتنګ لګېدا نو د نېشنل آی جی پی او هغه په دې شاته نو هغه باندې اور ټایم لګېدلې وو.
لشکر اسلام وسلوالې ډلې د حملې ذمہواري منلې ده. پاکستاني چارواکو امریکا ته مطلوب وسلوال مشر حافظ سید خوشی کړی دی. چارواکو نن دا کار تر هغه وروسته وکړ چې عدالت د نومبر په 22مه د پنجاب صوبې د حکومت دا غوښتنه رد کړه چې تر دوه نورو میاشتو دی د سید نظربندي وغځوي. د حافظ سید ویان یحیی مجاهد د هغه د خوشی کېدو د خبر تصدیق کړی. د حافظ سید خوشی کول شایي امریکایي او هندي چارواکو په غوسه کړی وي ځکه چې پر د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د بنیاد ایښودو او په 2008 کال کې د ممبئی برید پلان جوړولو تورونه دي. په هغه برید کې 168 کسان وژل شوي وو. سید حافظ سید د جماعت دعوه په نوم سازمان مشر دی. امریکایي چارواکي وایي دا اصلا د ناقانونه وسلوالې ډلې لشکر طیبه بل مخ دی. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د کورنی چارو وزیر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. عدالت نن ویلي د احسن اقبال په پنډي کې د تریکې لبای کې رسول الله لوري د روان احتجاج ختمون لپاره 48 غنټه وخت غوښتي او خو د مودې تریدو سربېره هم احتجاج ختم نه کړای سو. قسم د کورنی چارو وزیر احسن اقبال د عدالت د فیصلې په اړه لاڅنې دی ویلي. البته بیګای په اسلام آباد کې د خبرګونډې پر مهال وویل چې د احتجاج شاته ځینې مقاصد دي.
یہ جو دھرنا ہے یہ
دا احتجاج حسنہ دے بلکہ پرشای یو مقصد دے او هغه مونږ ته معلوم دی. مونږ ډیر د حکمت او صبر نه کار اخلو او هڅه کوو چې د خلکو د مال او ځان حفاظت هم وکړو. د خلکو چې کمی وس ستونزې دي په دې اړه به تاسو پر اتونکو سلیریش ګینټو کې سیلانونه ووره.
تحریک لبیک کې رسول الله لتیر 19 ورځو راهیسې د پنډي اسلام آباد ترمنځ فیض آباد پل تړلی دی او غوښتنه کوي چې په انتخابي قانون 2019 کې په سوګند کې د ختم نبوت په اړه لفظونه بدل شوي وو نو ځکه دی د قانون وزیر زاهد حامد استعفا ورکړي. خو حکومت وایي دا یو دفتري غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده. اما عوامي ورکرز ګوند په پاکستاني حکومت ژغ کړی چې په بهري وادون کې کارکونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو تیر ورځ په پېښور کې غونډه وکړه چې په کې بل خصوص په خلیجي وادونو کې د کارکونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو او هلته د زندانیانو په اړه بحث وسو. د ګوند مشر فانس ګوجر تر غونډې وروسته مشال ریډي تور په زرګونو پاکستانیان په خلیجي وادونو کې بندیان دي. عوامي ورکرز ګوند د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو مزدورانو د مرستو لپاره څنګه پرانستي. آذربایجان وایي د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري استوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف تیر ورځ په برسلز کې د ناتو له مشر ینس سټونټربرګ سره تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور سرتیري هم استوي. سټونټربرګ وویل په افغانستان کې د باکو د پوځي غونډې ستاینه کوي. آذربایجاني ولسمشر دا ونه ویل چې څومره اضافي سرتیري افغانستان ته استوي خو دا مهال د هغه هیواد 4 پوځیان په افغانستان کې دي. پاګس کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژي د اعلان پر وخت د ناتو لغړو او ملګرو هیوادونو څخه هلته د اضافي سرتیر داستولو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزارت تیرونی وویل شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته لیږلي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېر ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف ته هغه لاریون ګډونوال و چې د محلي پولیسو د قمندان د ګوښه کولو ضد یې احتجاج کولی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ یو مشر عبدالجمیل تندر د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل ځانمرګي بریدګر د امنیتي اقداماتو له کبله په لاریون کې په حمله کولو ونه توانید، خو وروسته یې د قمندان شیخ اکرم د کور مخې ته چاودن وکړه. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په پرونۍ حمله کې 8 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي چې ټول سی وګړي دي. اسلامي دولت یاداش وسلوالي ډلې د حملې زموري منلې ده. د اروپای ټولنې او د ختیځ شپږو ملګرو هیوادونو مشران نن په برسلز کې غونډه کوي چې موخه د ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي. د نننۍ سرمشریزې مهمه برخه شایل ارمینیا سره د اروپای ټولنې د زیاتو همکاریو توافق وي. البته پر دې موافقه کې د نورو هیوادونو لکه جارجیا، مالدووا او یوکرین په څیر د آزاد تجارت برخه نسته. د نورو هیوادونو په څیر ارمینیا هم په تیرو وختونو کې له اروپای ټولنې سره د همکاریو په موافقه خبرې کړې دي، خو د هغه هیواد ولسمشر په 2013 کال کې د روس د فشار له کبله له موافقه ووت او وروسته د ماسکو په مشرۍ د یورو ایشیا اقتصادي ټولنه پر توافق لاسلیک وکړ. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت په خواني صلاحکار به د تیر کال په ولسمشریز انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د کمپین د کارکونکو او روسیې ترمنځ د امکان تعلق پاړه له ځانګړي پلټنو سره همکاري وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیګا په یو رپورټ کې له دې قضیې سره د تړلو څلور کسان په حواله ویلي چې د ملي امنیت په خواني صلاحکار مایکل فلین وکیلانو په وروستیو ورځو کې د ټرمپ د وکیلانو ډلې ته ویلي چې هغوی ورسره د ځانګړي پلټنې رابرټ مولر د تحقیقاتو په اړه نور خبرې نشي کولای. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم کرنسی حال درته سراج صحیح درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.26 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.30 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.26 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.70 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 10، بنو کې 24 او 11، او کوټې کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 1 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ چې عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. د پېښور په چادانه کې د پښتونخوا لوړپوړی پولیس افسر وژل شوی. عوامي ورکرز ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په خلیجي هیوادونو کې بندي پاکستانیو کارکونکو ته د قانوني اسانتیاوي ورکړي. په پېښور کې د آب او هوا بدلون په اړه درې ورځنۍ غونډه روانه ده.
په 2030 او 2040 کې به زمونږ د اوبو یو غټه شروع جوړیږي.
د خیبر ځینې اوسیدونکو وایي نظامي ورته د خیر شګړې د پیسو په ورکولو کې ځنډ کوي.
پترمن سړی کواری شي ویل نه خدای غریبانو خلکو مړه شو کوم پښتنه نه کوي.
افغان ولسمشر د کورونی چارو وزارت ویلي چې د کوم پالنې د تورونو په اړه دی له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
کورونی چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
او په اونیز پروګرام جمهوریت کې اوري چې د پاکستان د بهرنی چارو تګلارې څوک جوړوي. د پېښور په احتباد کې د پولیسو پر موټر په ځانمرګي برید کې لوړپوړی پولیس چارواکی وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیزی مشال رېډي ته وویل 14 نن سهار له تاتری پارک او زرغون جمعه سره نږدې شوی ده. د مشال رېډي خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا 14 نن سهار هغه وخت را مخته شو کله چې د پولیسو لغه لړپوړه چارواکي ای جی اشرف نور د کورنا خپل دفتر په لور روان وو او حیات آباد زرغونی جمعات سره نږدې په ځانمرګي برید کون کې چې په موټر سایکل سورو ځان وچودو چې په نتیجه کې دغه پولیس افسر سره د یو ساتون کې روح الله مړ او نور ژوبل شوی دی. سی سی پی او طاهر خان په دې مقویل پدغه موقع امدادی کارکون کی یوکس شاروخ د خپل سترګو لیدل حال مشال لیډو تا صدارنګ ویل دا 14 نورسته د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د ملک ټولو سیاسی لړپوړو چارواکو دا 14 او د تر هغه پیخي غندنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال په نشه کول وو چې د محلي پولیسو د لری سوي کمانډان په ملاتړ ورغونډ شوی وو. تر ورځ د کمانډان شیخ اکرم د کور مخې ته په ځانمرګي برید کې اته کسان وژل شو. شاه محمود شینوار نو حال راکوي.
د ننګرهار امنیتي مسولین وایي د پنځمې پورز د خوي ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوی قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځانوژن کې برید هدف هغه لارین کوونکې وو چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړه شوې وه. دغه مظاهره چې مشري د خوي ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوې وه او په خبره شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځانوژن کې بریدګر موخه لارین کوونکې وو چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کورمخې ته په لارین کوونکو کې بری تر سره کړي.
انتحاری میخواسته که در بین امی مردم انتحار بکنه.
په سیمه کې یوانی شهید چنی غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې برید کوونکی په موټرسایکل سپور او د شیخ اکرم کور مخې ته د لارین کوونکو منځ ته ننوت او ځان ته چاودنه ورکړه.
زه چې دی دغه ته ور ورسېدم یو دراشه چې بیرته راوګرځېدو ډېر سخت زخمیان پراته وو. زه د پایانه د دې کور نه تقریبا داسې چې ډېر وخت مې کېده 15 دقیقې مې نه وې تېرې شوې. موټر مې په دغه ځای ولاړو چې زه ووتم بس یو درز وشو.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې پیښې کې اته تنه وژل شوي او 11 تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پنډي اسلام آباد پر لوی لاره فیض آباد سیمه کې روان د مذهبي ګوند تحریک لبیک کی رسول الله لخوا روان احتجاج پر 19 ورځ هم روان دی. اسلام آباد های کورټ د کورونی چارو مرکزی وزیر ته پر دې د توهین عدالت نوټس جاری کړی دی چې هغه د دې احتجاج ختمولو لپاره 48 ساعته وخت غوښتي خو لا هم د احتجاج نه دی ختم کړل شوی. محمد عمران په دې اړه نور حال راکوي.
نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد های کورټ کې د اورېدنې پر مهال د اسلام آباد انتظامی مشر یا چیف کمشنر عدالت ته په دې اړه معلومات ورکړل چې دوی حکومت منع کړي او د کورنیو چارو مرکزی وزیر عدالت ته هم ویلي وو چې د خبرو اترو په خاطر یې د اسلام آباد انتظامیه د کوم ګام پورته کولو نه منع کړي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس شوکت عزیز صدیقی پر دې مهال د کورنیو چارو سکتر ته هم امر جاری کړو چې د نومبر پر 20 د راجا ظفرالحق په مشرۍ د جوړې کمیټې هغه راپور وړاندې کړي چې د انتخابي بل 2018 کې ترمیم په اړه جوړه شوې وه چې معلومه کړي چې د لفظونو دغه بدلون چا کړی. د اورېدنې په پای کې عدالت د کورنیو چارو مرکزی وزیر ته د توهینی عدالت نوټس جاری کړ او د استخباراتي ادارو چارواکي هم په راتلونکي اورېدنه کې رابللي. د دې مقدمې راتلونکي اورېدنه به د نومبر پر 20 کېږي. بل اړخ د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال د پنجشنبې په ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي که د احتجاج کوونکو کوم جایز غوښتنې وي باید دوی سره خبرې وشي او د قانون د وزیر استعفا غوښتل یوازې یو زد دی کوم چې به کله هم نه منل کېږي.
د احتجاج هسې نه دی بلکې پر شایې یو مقصد دی
او هغه مونږ ته معلوم دی. مونږ ډیر د حکمت او صبر نه کار اخلو او هڅه کوو چې د خلکو د مال او ځان حفاظت هم وکړو. د خلکو چې کمی وس ستونزې دي په دې اړه به تاسو په راتلونکي 40 غنټو کې اعلانونه واورئ. د پاکستان ریاست په دې معامله یو خوله دی.
پاکستانی ریاست اس مسئلے پر ایک پیج پر
د تحریک لبے کے رسول اللہ احتجاج 1984 روان دے غختنه کوي چې په انتخابی بل 2019 کې پر ختم نبوت د سوګند پروتکل لفظونه بدل کړی شوی او د قانون وزیر د استعفا ورکی خو حکومت وایي د غلطی د لیکلو غلطی وا چې اوس سمکړی شوی دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاسته ام پا دی ہے موضوع باندې یو د پاکستان د انګلیزی ژبې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون یو لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د دې جاج اخیستل سوې چې د دې احتجاج نه ختمولو وجوهات څه دي. لنډیزې لنډې مې ورستاو. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د رواني دي احتجاجي ناستي اوس درېمه اونۍ روانه ده، خو حکومت یې بیا هم پر ضد وڅ کولو ته زړه نازل دی. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې حکومت په آرامه ټول ټاکنو ته د تلو په خاطر دې مظاهره چانو ته څه نه وایي. د ورسپانې په لیکنه د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ځان داسې ښودل غواړي چې ګواکې له هر اړخه کلابند دی. لیکنه زیاتوي چې د کورنۍ چارو مرکزی وزیر د نومبر پر لومړۍ نیټه ومنله چې دوی د اسلام آباد هایکورټ پر امر عمل نه دی کړی. خو د ده په وینا دا ځکه چې دوی مسله په سوله ییزه توګه هوارول غواړي. ورسپانه کاږي چې حکومت د دې دومره لږ مظاهره چانو د تیتو پر کولو په وړاندې د ځان په ناوس ښودلو سره په خپل داسې مثال پرېږدي چې ګواکې د پوځ مرستې ته اړتیا ده. دی ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د اسلام آباد های کورټ د امر له پامه غورځول او د سپریم کورټ از خود نوټس د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت بې صلاحیتي په ډاګه کوي. ورسپانه پر مخ لیکي چې د فیض آباد د درنې له کبله ولسته پر پیښو ستونزو سربیره د حکومت او پوځ ترمنځ پر حل لارې خبرې اترې نه کېده پښتنې راپورته کوي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د دې مظاهره چانو پر ضد د څه نه کولو یو شمیر وجوهات کېدای سي، او هغه دا چې د مسلم لیگ نون ډلې په ګډون یو ګوند هم مذهبي ډلې خفه کول نه غواړي، ځکه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې رایو ته اړتیا لري. دا ورسپانی په وینا بل خبره ده چې حکومت او استابلیشمنت ځکه دواړه لدی مسلې ځان پیچي چې دا په مذهب پوری تړلې ده، او دوی نه غواړي چې د اسلام آباد د سره جماعت مسله ترې جوړ شي. خو د ورسپانی په لیکنه د حکومت لخوا د ګام نه پورته کول نه یوازې د حکومت کمزوري په ګوته کوي، بلکې نورې ډلې هم دې ته هڅوي چې د خپل موخو ترلاسه کولو لپاره سړکونه وتړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مرغله مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وروستیو سرګندونو هر کله کړي چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات کوي چې پاکستان په نشک کوي. آیا که دغه سي همکاري رامنځته کیږي نو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او کنه؟ په دې اړه تفصیل په یو رپورت کې لړندې مې ورسته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن پاکستان ته وړاندیز کړي چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د توغندیو وشتلو پر ځای د خپل امنیتي اندیښنې له دوی سره شریک کړي، د کوم چې پاکستان هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سرحدي سیمو په ځانګړي توګه کونړ ولایت خلکو په وار وار ویلي چې د پاکستان لخوا د دوی پر کلیو توغندي وشتل کیږي چې دوی بې کوره کړي دي. پاکستان دریز لري چې له دې سیمو څخه یا د سرحدي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره کیږي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستاني پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ترمنځ داسې همکاري رامنځته سي نو دا به نه یوازې په دې سیمه کې د قراری سبب سي، بلکې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به هم شوالې راولي.
افغانستان دی دا غیب او فائدہ کې دا د پاکستان په فائدہ کې دا چې چرې دې باندې دا سي عمل درآمد وشو نو د تر با تعلقاتو کې به ته یازي د علاقې کوم خشیدګي دا کوم بشګردي دا هغه کې به کمې راشي.
په کابل کې میش د امنیتي چارو کارپو او په خوانی افغان جنرال واحد طاقت وای ک دا سي وسی نو ګټه به ولري. خو د په وینا پاکستان به په افغانستان کې لاسوهنی پر شا نه سي.
پاکستان بیا به هم توغندي ولي دا ټول هغه څه دي چې پاکستان په شکل د اشکالو بهانه کوي او نه غواړي په خوا کې یو آزاد خپلواک په ولاړ او مترکی قوی افغانستان ولري همدارنګه دوی د هند سره د کشمیر لانجه لري په افغانستان سره د ډیورند په کرښه باندې او هغه کرښه باندې اغزن تارونه ډیورند د کرښې دواړو خواته
دا په داسې حال کې ده چې امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل خاوره دی د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. پاکستان که څه هم پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو منظم پټنځایونه ردوي، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې خپل ممکنه رول لوبولو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو ده.
عوامي ورکرز ګوند له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زنداني سویو کارګرانو او مزدورانو قانوني مرسته وکړي او په خپلو سفارتونو کې د هوایي د ستونزو د هواري څانګې پرانیزي. دا غوښتنه د یاد ګوند لخوا په پېښور کې د یو غونډې پر مهال سوې ده. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له دوی سره غږېدلې او نور حال راکوي.
د عوامي ورکر پارټۍ لخوا جوړ دغه سیمینار کې د پاکستان حکومت نوښتنه شوه د بارني هیوادونو زندانونو کې بند مزدورانو خوشي کېدو لپاره دی قانوني مرستې وکړي او کوم مزدورانو چې پیسې بندې وي د هغوی لپاره دی په سفارتي توګه اواز هم اوچت کړي. په دغه سیمینار کې د مدني ټولنو غړو، قانون پوها او سیاستوالو نه پرته بارني هیوادونو کې په خصوصي توګه خلیج ملکونو کې کار کوونکو پاکستانیانو هم ګډون وکړو. عوامی ورکر پارٹی مرکزی صدر فانوس گجر اوال چې په زورګونو پاکستانیان او بیا په خصوصي توګه پښتانه بارني هیوادونو جیلونو کې بندیوان دي او په کار دا چې دوی ته قانوني اسانتیاګانې ورکولو سره سره د پاکستان حکومت دوی د خپل ملک زندانونو ته شفټ کړي.
هلته پاکستانی مهنت کشي هغه ته ډېرې زیاتې مسلې یو خو په زورګونو خلک په جیل کې او ایست پوس پاکستان طرف نشته د امبیسو طرف نوم نشته بالکل یو امبیسی مزدور تپوس نه کوي. بل د کمنو سره او در بابانو سره د مهنت کشو ډېرې زیاتې پیسې انختی دي.
دغه شان میرمن اسمت شاه جهان اول چې دا بد مرغه پاکستان د بارني هیوادونو کې مزدورانو لپاره هیڅ پالیسی نه دا جوړه کړې او په کار دا چې د عراق او کویت جنگ کې متاثر خلکو یا نن سبا په سعودي عرب یا نور خلیجی هیوادونو کې د پاکستان مزدورانو سره اواز اوچت کړي.
او دی چې کوم نظام جوړ کړی دی چې پروموټرز دي، ویزا ایجنټس دي، هغه د خلکو نه شپږ شپږ لس لس لکه روپۍ خلی خلک بیزې چیلې د غزو کالی خرڅي او التزي او الته کې تقریبا 2015 کې 900,000 خلک چې دي چالتا اور سید لای سر کاغذونه پوره نو خلیج ملکونو کې او بیا غي هغه ډیپورت شو هغه پیسې دا غي ضایع شوي. نو ایس بندوبست نشته ریاستي تور.
باجور ایجنسی یا اوسیدونکو ګل نبی خان چې د امان په زندان کې درې کال بند تیر کړو مشال ریډیو ته وویل چې بارني هیوادونو کې په زورګونو پاکستانیان بایوش مرستندو سره مخ دي.
بیګونا زمونږ تقریبا پاکستان اوس او پاکستانی قیدیان هلته دي چې هغه خبر پښتونخوا د پنجاب او د ارز ضلع سره تعلق ساتي چې داسې خلک چې د یو نه کوم معمولي کومه غلطي شوي دا غي سلس کسان نور نیولې نه ته تپوس چا نه علاج ته نه خوراک ورکې نه کلی لپاره ټلیفون ورکې.
دا سیمینار په پای کې د ملګرو ملت نه غوښتنه شوه چې سعودي عرب او نور خلیج هیوادونو کې دا خارجانو سره چې کوم بد سلوک کیږي دا غي دې نوټس واخیستی شي او پاکستان حکومت دې زر تر زره د لیبر مایګریشن پالیسی جوړ کړي او په دا هیوادونو کې د خپل سفارت خانو کې دې د مزدورانو لپاره خصوصي لیبر ډیسک هم جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور په زری پونتون کې د ابو هوا بدلون پر موضوع درې ورځنۍ غونډه نن هم روانه ده چې په کې د صنعتي پرمختګ پر نړیوال ابو هوا او د تودوخې پر درجې د اغیز په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
دغه دروزنی پروګرام کې برخه اخیستونکو پوهانو ویناوه چې وړاندنه د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د صنعتي پرمختګ او ماشینونو زیات استعمال له وجې په موسم ډیر بد اغیز غورځېدلې دي او همدغه وجه ده چې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې په موسمونو کې غټ بدلون لیدل کیږي. ډاکټر زورامان چې د موسمیاتو د بدلون په یو پروجیکټ کې د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یا یو ایس آئی ډی سره کار کوي مشال لیډو ته وایي
د موسمیاتي تبدیلی چې کوم ده د خاص لنک تا د انډستریلایزیشن سره یعنی چې کومه ترقی نی په ټوله دنیا کې روانه ده او کم فیکټرانی او کم تیزی سره ډیولپمنٹ کار روان دی نو د اغې نه چې کم کاربن او کاربن سره ریلیټډ چې کم ګیسز دی هغه خارجيږي او هغه زمنګ انوایرنمنٹ تبدیلی موسم موسم کی تبدیلی دا سر روانه ده چې کله باران ضرورت نه نو هغه ټیم کې ډیر کیږي چې کله ضرورت نه هغه ټیم کې نکیږي.
اگریکلچر پوهنتون کې د موسمیت بدلون څنګه مشر ډاکټر اکمل وای چې خیبر پختونخوا دغه بدلون لپاره په صحیح توګه چمتو نه ده.
په خو به په اکتوبر کې خلکو کمبلې واچولې او خلکو بغنم کړل، اوس هغه موسم چې بدلیږي نو هغه نم اکتوبر نه ورو ورو ستل تل نومبر تر هغه نومبر نو ورو زیزی اوس په نومبر اخر تر هغه او دا به کېدی شي دسمبر تم لاړ شي چې خلک به کری. زمونږ په خیبر پختونخوا کې د دې چې کم دی حالاتو مقابلې د پاره دوه غټې مسلې دي. یو زمونږ اقتصادي حالت دومره تکړه نه دی چې مونږ د دې مخنیوي وکړی شو. په 2030 او 2040 کې به زمونږ د اوبو یو غټه شروع جوړیږي.
ډاکټر باسط چې په یاد موضوع باندې پی ایچ ڈی کوي وایي چې په دې اړه دوی ډېره څېړنې کول شي او دوی د موسمي بدلون دغه ننګونو ته تیاری دی هم شي.
مونږ ته خپل ریسورسز پکار دي، زمونږ خپل سینټرز پکار دي او بیا هغه ریسرچ کوم دي هغه مونږ خپل چې کوم واکدار دي او کوم فارمینګ کمیونټیز دي هغوی ته ریسرچ ورسیږي. اوس بیسک خبره دا ده چې هغه سپورټ مونږ ته حکومت راکړي.
دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو کارپوهان وینا وا چې پاکستان کې روان د چین او پاکستان ترمنځ د جکم اقتصادي راهداري منصوبه ده، نیو خو کده په دې ملک کې د معاشي پرمختګ او د روزګار په حواله سره یو غوره پروژه ده، خو له بل خوا په ماحول او په موسم باندې ما د ډېر بد اغیز وي ځکه چې دې کې به یو شمېر کارخانې لګول کیږي او دلته به کار پیلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبر ځینی اوسیدونکو وایي انځمه ورته پر وخت د خیر شګړی یا ویلفیر فاند پیسې نه ورکي او یا هم د ځینو ناروغیو درملنه نه کوي. دوی وایي د نامنیو او عملیاتو لپاره د خپل لوی ناروغیو د علاج وس نه لري، نو ځکه دی انځمه د مرستو د پیسو ورکول عملی اسانه کړي. په دې اړه نور معلومات د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شنواری په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر جنسې وګړي وای چې د پولیټیکل انتظامیه په ویلفیر فند کې د ناروغ کسانو لپاره به لکړې شوې روپۍ ورته په سمته غن ورکول کیږي. د دوی په درخواستونو باندې په وخت عمل نه کیږي او ځنډول کیږي. په دې حق له د خیبر جنسې د باډي یو تن نوی د پردای مشال ریډیو ته وای هلته ناروغې زیات شوې او خلک د علاج وس نه لري.
څوک بیماران دي نه پیسې واسه کیږي او نه سرکو خرچہ پکے گی نہ برابر وہ ڈیری بیماری پوچھے سرکاری درو کبھی وہ مطلب جیسے خطرمان سڑائی کو اور اسی وجہ نہ خدا غریب بولو نا خل کو مڑا چوکم پوچھتا نہ کہی تھا
د بڑے د مزدور کسان یو مشر ایاز پرد بھائی چې اکثر ملګری په تیرو جګړو او عملیاتو کې جو بل شوی او مزدور شوی دی. خو چې د ایجنسی ویلفیر فند دفتر تراشی نو څوک ورته پام نه کوي.
د مو ډیرو مرګریو دا په بم بلاست کې ته په خوره تلې دي نو مو وړمبای دا وختنه کو چې په کور دو چې دوغه لا د غخپې ولګي مو ته ډیر خپل مسالې رو غونډې کړې وي. هغه مسالې مو وسره مو چې د سره په زون پوي کو چې دا مسالې رو ته په ستریکا ته به حل کې په ستریکا به حل نه کې نو هغه د پوره مولا بالکل ملاقات نه روکوي.
د خیبر جنسې د باډي یو بلتن بنیر خان زخخیل وای
حکومت په انداد نه راکوي. اعتراض مې راي چې کومه بيماري وي مو کومه پیسې ضرورت راشي علاقه کې مو ملریا ته باډي زیات را والا شو زیړای شو خزوله تکلیف ګردو ولا مو تکلیف رمونه انداد حکومت نه راکوي.
د خبر جن سید د خلکو د صحت د فند په حق لم شکل د اکاونټنټ دفتر یو چارواکی عاطف خان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې د دغه ناروغ کسانو په ویریفیکیشن یا د تصدیق په عمل باندې وخت زیات لګي نو ځکه روپۍ زندول کیږي او دلته یوازې لوی ناروغي لکه ګردو زړه او تیلسی ناروغان ته زیاته ترجیح ورکول کیږي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، دا تاسو ته د خبرونې په دویم نیمای کې د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو لنډیز همدغسې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو. همدغسې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې در خبرو. اونیز پروګرام جمهوریت به هم د دې ګړې برخه وي چې تاسو به یې واوري. او په جمهوریت خبرونه کې دا اونۍ پر دې بحث شوی دی چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره څوک جوړوي. خو اوس به ولاړ شو په پاکستان کې د کورنیو ورځپاڼو کتنې ته چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان لوستې دي.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 3000 نه زیات ماشومان اوس هم د پولیو د مخنیوي څاڅکو نه محروم دي. ادارې وایي چې تیره میاشت د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو کې 3% نه زیات د کامیابۍ په مقابله کې روانه میاشت 3000 ماشومان ته څاڅکي نه ورکول ډیره د افسوس وړ معامله ده. دې مطلب دا شو چې د ماشومان ته د پولیو رنځ لګېدو یره شته. ورځپاڼه کاږي چې د صورتحال ته توجه ورکول پکار ده، ولې چې کال 1988 نه تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس په مخنیوي کې 99% کموالی راغلی. او بل اړخته کال 2018 کې پاکستان کې د پولیو 45 کیسونه رپورټ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي که په کور کې یو تن هم ماسوره شي نو هغه د ټول کور لپاره د تکلیف سبب وي او د پولیو د وایرس نه متاثره تن د دنیا د نعمتونو نه هم محرومه پاتې شي. ورځپاڼه وایي چې په ټوله نړۍ کې 99% د پولیو په وایرس قابو موندل شوی، چې پکې د هند په شمول پرمختللي او پسمانده ملکونه شامل دي. وایي چې پاکستان 0% د پولیو نه پاک ملک جوړولو لپاره دی د دې ملکونو تجربو نه ګټه ترلاسه کړي. ادارې اخیر کلی کې د خیبر پختونخوا حکومت له هغه عوامل معلومول پکار دي چې د سله وجې د 3000 نه زیات ماشومان د پولیو د مخنیوي وکسین نه محروم شول او څومره چې سر کې دي چې دغه ماشومان لپاره دي حفاظتي ګامونه اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د استوګنې مسله هوارولو لپاره د خپل کور ماډل سکیم د شروع کولو اعلان کړی. دې منصوبه کې په وړومبۍ مرحله کې 1,00,000 سرکاري کارکوونکو او 2,00,000 ولسي وګړو ته د رهایش سهولت ورکړی کیږي. ادارې وایي چې دا ګام د اطمینان وړ، خو اصل خبره دا ده چې دا کار وکړی شي او ولس اسانتیاوې ورکړی شي. ادارې کې راغلي چې مازی کې ډېرې داسې منصوبې وي چې هغې ته عملي شکل ورنه کړی شو. دا شان بل طرف ته که وګورو نو د سرکاري کارکوونکو یو لوی شمېر تر ریټایرمنټ پورې په سرکاري نرخ د کور اخیستو په انتظار وي. ادارې مخکې لیکي چې د بېغورۍ له وجې د منصوبې محکمه هم ختمه شوې. له بده مرغه دلته نه د ځمکو لپاره منصوبه بندي ضروري ګڼل کېږي او نه د ټرافیک لپاره، چې نتیجه یې کمی خزانې ته د عربونو نقصان وي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې د صوبې د جغرافیې مطابق مؤثره منصوبه بندي وکړی شي او دې سره سره اعلانونو او بیانونو ته عملي شکل ورکول هم ضروری ده چې ګټورې نتیجې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د هغه هیواد مالی چارو وزیر ساک ډار ته د چټیو یا رخصتۍ ورکولو په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په هیګ کې د جنایتونو نړیوال عدالت له لورې د بوسنیا او سربیا په جګړو کې پخوانی جنرال ته د ورکړې سزا موضوع څېړلې ده. عبدالحی کاکړ د دوړ لنډیز وړاندې کوي.
رائټرز خبری اجانس لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د خزانه وزیر اسحاق ډار رخصتي د چهارشنبه په ورځ منظور کړه. اجانس وایي هغه اسناد لیدلي چې پکې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اسحاق ډار ته د ناروغي رخصتي ورکړي او د جیو ټي وی په خبره شاغلی ډار به د اوس لپاره د خزانه وزارت له ځان سره ساتي. اسحاق ډار دا وخت د علاج لپاره په لندن کې دی او د کرپشن په مقدمه کې د نه حاضرې دولوچی عدالت د هغه د نیولو حکم ورکړی دی. په نوموړي تور چې د خپل معلوم آمدن پرته پیسې ګټلې دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې د جنرال هراتکو ملادیچ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ګارډین کې لیکوال ایډ ویلیامی لیکي چې جنرال هراتکو ملادیچ چې په یورپ کې د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته زیات ظلم کړی اوس به په زندان کې مري. نوموړي ته د چهارشنبې په ورځ د هیګ د انصاف نړیوال عدالت د عمر بند سزا واوروله. لیکوال زیاتوي د هغو 8000 سړیو الکانو میندې او پلرونو به هرو مرو ملادیچ ته د ورکړل سوې سزا هرکلی کوي چې د ده په حکم وژل سوي دي. د دغو 8000 کسانو قتل عام د بوسنیا په سربرنیتسا کې په 1995 کال کې د جنرال ملادیچ په حکم وسو. خو د لیکوال په خبره د سزا سربیره هم د بشري حقوقو سازمانونه او د کارپانو په فکر د جنرال ملادیچ له ظلمه د بچ پاتې څو کسانو په ژوند او یادونو کې د هغه ظلم اخشل سوی دی او نه هیریدونکې دی. لیکوال اډ ویلیامی په 1902 کال کې په دی ګارډین ورځپاڼه کې د جنرال ملادیچ ردوان کرادیچ او د هغه د اوو نورو ملګرو لخوا د جوړو سوو د شکنجې مرکزونو د شبکې په اړه لومړی ځل معلومات په ډاګه کړي وو. نوموړی وروسته په دې اړه د هیګ په عدالت کې د ګواه په توګه حاضر شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
د بنگلاديش حکومت وای له میانمار سره په ګډه د روهنګیا کډوالو د ستنولو بهیر پیلوي. دا لکونه کډوال به خپل کلیو او کورونو ته پر داسې حال ستنیږي چې د دې بحران له کبله پر میانمار نړیوال فشار زیات شوی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو له وزیر اے ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنیږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې لمخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په درې اونیو کې یو کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویل چې دا د بنگلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگټن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل په دې اړه وړ مورز د واشنگټن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
احمد تکلو. افغان ولسمشر اشرف غنی د کورنی چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عامه نظم د کمانډانی له خوا د لانجمن لیک په اړه په څېړونو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال لویا نجیب آزاد بیګا مشال رډیو ته وویل چې په دې لړ کې تیر مازګر په غونډه کې بحث وسو. تفصیلي یو ځل بیا له احمد تکل څخه.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلی دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ستنمنان او افسران معرفي شي خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو.
په یاده غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانې لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن اعظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همداراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی ډان روزپانی د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د پخوانی مشر آی آر رحمان هغه لیک خپور کړی چې د هغه یواد ولسمشر ممنون حسین ته لیکلی. په لیک کې له ولسمشر د پاکستان د بشری حقوقو د یوې فعالې او خبریالی د خوشی کولو په لړ کې د مرستې غوښتنه شوې. د شزه زینت شهزادی نومیږي چې په دویم ځل ورکه کړل شوې ده. هارون باچا یې لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر اے آر رحمان د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ته لیکلی. زینت شهزادی یو غریبه ژورنالیسټ وه او غوښتل یې چې د خپل مسلک لارې د خلکو خدمت وکړي. هغه د اول ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت پر یولسمه په لاهور ښار کې خپل کور ته له یوې نږدې سیمې څخه اوچته کړل شوه او نوم یې د هغو کسانو په لیست کې راغلو چې په زوره الله درکه کړل شوي دي. شہزادی ته معلومه شوی وه چې د حامد انصاری په نوم یو هندي وګړی چې غوښتل یې د یوې پاکستانۍ جنۍ مرسته وکړي په مشکل کې دی. دې زړه وکړل چې د یوې مسلکي خبریالې او د بشري حقوقو د یوې بهادرې فعالې په توګه دغه دوسیه وڅېړي. هغې په همدغه لړ کې د حامد انصاری له مور په پاکستان کې د هند له هائی کمشنر سره هم لیدلی ول. د نوموړي دا کار له قانون څخه سرغړونه نه وه ځکه چې پر ضد یې هیڅ قانوني اقدام نه و اخیستل شوی. د زینت شهزادی د لا درکه کېدو موضوع د حکومت هغه کمیشن ته هم یوړل شوه چې په زور د غایب کړل شوو کسانو مسله څېړله او مشري یې د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوله. یاد کمیشن په لاهور کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې د پولیسو په شمول د استخباراتي ادارو له افسرانو هم پوښتنې ګروېګنې وکړې خو د شهزادی په اړه معلومات ترلاسه نه کړای شول. په مکتوب کې راغلی بیا یو ورځ ریټایرډ جج جاوید اقبال په خپله د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې زینت شهزادی خوشي او خپل کورنۍ سره یو ځای شوې ده. پر دې خبر د ګرد نړۍ د بشري حقوقو فعالان دومره ډیر خوشاله شول چې دا موضوع یې بیخي هیر شو چې ګواکې نوموړی په بلوچستان کې د ځینو غیر ریاستي عناصرو له منګولو خلاصه کړل شوې ده. د پاکستان ولسمشر ته په مکتوب کې د هغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر اے آر رحمان لیکلی اوس چې زینت شهزادی د دویم ځل لپاره غیب کړل شوې د بشري حقوقو فعالانو ټولنه زخت زیاته اندېښمنه ده. په مکتوب کې د پاکستان له ولسمشر څخه غوښتنه شوې چې د نوموړي د بیرته خوشي کولو لپاره خپل ځانګړی نفوذ او اختیار په کار راولي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ تاسو هم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. په دې 19 خبرونه کې د پاکستان پر بهرنۍ تګلار باندې خبرې شوې دي. کوربه پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې د بهرنۍ چارو تګلار څوک جوړوي؟ د بهرنۍ چارو تګلار باید څنګه جوړ شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د بهرنۍ چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. پا په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملي کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکي او جمهوري حکومت یې نشي جوړولی او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاستیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په
دې کې ډېره مبالغه کېږي، دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي، دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسي نشي جوړولای.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره او څېړونکي ډاکټر خالد غوث وایي خارجه پالیسي د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بل توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هیواد سره د دواړو ښیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل. په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه، بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوس وایي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسي معلومه کړي، جوړه کړي او عملي کړي. دا ډېره تخنیکي یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بهرنیو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بهرنیو چارو تګلاره نشي چلېدی.
آیا جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړ کړي او کنه؟ پوهان رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي هر هیواد خارجه پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې لدې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټې نه بدلېږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکي یا سویلین هم راغلي، او دا ملکي حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو داسې وي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته په کتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کېږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هېڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځ یې جوړوي او که نه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي. نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهان رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کېږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکي یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید همداسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ له ځان پاکستان سرا ملگری کوي
یقیني طور په لوګو کی आवाज ایک ساتھ لے کے چلتی ہے
پوهان رئیس وای د بهرنیو چارو تګلار د نورو هیوادونو له تګلار سره تړلې وي او دو اړخیزه یا څو اړخیزه وي نو ځکه کله کله دا تګلار له خندونو او مشکلاتو سره مخامخيږي
اصلا
دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنی هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلار ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي یعنی دا یو طرفه نه وي لتاسی او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالی وه په لیبیا کې څه وکړل آیا هلته تګلار کامیاب وه هر ځای ځینې محدودیتونه وي تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولري د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړی
او خارجه تعلقات نه دي ډاکټر غوس وايي دا سم ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولستا ګټه ورسوي
حکومت جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں
دا محال حکومتی کسان دنورو حیوادونو سفر کوي یا لنورو حیوادونو سره تړونونا یا معاہدے کوي نو د دې کارونو ولست غټه نه رسیږي کله چې د دوو حیوادونو ترمیان زړی کې جوړیږي نو داغه معاشي یا اقتصادي غټه لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات دا باید معاشره ته خوشحالي راولي کوم چې لنورو حیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونا او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیک کوو داغه غټه ټولنیز
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلار کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي یو ستونزه خدا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانه دا جوڑا شوی
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں
یو خدا وی چتا سو لخپل خوا بہرنے تگلار عملی کوے بلدا وی چکل لبل خوا دا تگلار عملی کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکارا کوے نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو حیوادونو تگلاری دی پاغو کی هم مون ابهام وینو پا زنگری ڈال پا پاکستان کے برخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کل کل دا ولس غگ رسوی زد نورو رسنو خبر زکن کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شرا کم دا او خلک زیاته مطالعه نه کوي دا سیو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي
خود لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلار کې هیڅ نیمګړتیاوي نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي
زما په فکر بهرنی تګلار کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسۍ جوړه کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقرار وساتله
ډاکټر خالد غوس له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخبو حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوري حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موکنه ورکوي د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي کې وي، خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکي او جمهوري حکومتونه خپلې ادارې نه مضبوطوي.
ډاکټر
خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر زیات دی.
په
صداقت باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې، بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري. کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرئ، نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي. اوس که په رښتینی ډول ورته وګورو، نو که ملکي حکومت دا ووایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری، نو دا انصاف نہ دے، ځکه چې تاسو پوزی ادارے به ضرور د هیواد پولې او خاورې ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي، خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده.
مګر جو انټرنل سکیورټی ہے دیٹ از دی ریسپانسبلٹی اف دی سیویلین انسټیټیوشن.
اوریدونکو په نننې خبرونه کې مو د پوهانو لخلې واردل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څو اړخیز وي، او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي. په خبرونه کې پوهانو وویل چې که څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي، خو که ګټه ولسته ونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاروي. د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل، د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي. دا ونننۍ خبرونه بلونې و. بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه ده
جمهوریت.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زندان میادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان میادوا چا وکی راتوي چې ځانان میادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان میادوا وی ځانان میادوا سر په ځوان میادوا سر په ځوان میادوا توای تور زلفان ما یادوا بسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا چا وختي راتوي چې ځانان ما یادوا بسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا